السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان 28 او د جولای 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په پکتیکا کې د زلزلې ټکانونو پرون بیا هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مازیګر په 4:55 په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه ازادۍ رادیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پرونی زلزلې کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه یو مخ ویجاړ شوي دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي تر پرون ماښام هم په سیمه کې ټکانونه حس کېدل.
دوامدار منځکه خوري کې او هیبتناک غږ مرسره ده او دا غږ هم په دشت خلک د حس کې لکه دوی ته چې نږدې دا غږ خلک اوري. ما په نظر ده پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دا چې خبرې پر څه متمرکز دي جزئیات په خبرونه کې اوري. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بند امیر او د سپینغر لوبډلې مسایناک ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونه نندارچیانو په مخ کې تر سره شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادۍ رادیو ته ویل چې د لیگ ته بهرني لوبغالي هم بلل شوی.
په دې کې بهرني لوبغالي او بهرني کمنټان هم راوخل شوی دي او د ویل چې دغه لوبې په ټول اخونو کې د ورسان لپاره ډېر مثبت او ګټور تمامېدلی شي.
د شپږیزې په لړۍ کې اته لوبډلې برخه لري او دوه ډېر لوبې پکې پلان شوی دي. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده، د څښلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکي فرهاد پرون آزادۍ رادیو ترکمنی څنګه ته وویل چې د سهار له 8 راهیسې په کور کې اوبه نه لري. د ترکمنستان په لرې پرتو سیمو کې چې د تودوخه درجه 50 درجو ته رسیږي وضعیت تر دې هم خراب دی. او د اوکراین لوی څارنواله وایي چې له خپلې دندې د لرې کېدو د څرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو د دې د موقف په اړه د روان وضعیت له پای ته رسیدو وروسته به یو بشپړ بیان ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوی څارنواله ایرینا ویندکتووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دو ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونه قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوې دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. افغانستان کې د زړو بانک نوټونو ډېرې دو صرافان او کاروباریان اندېښمن کړي. چارواکي څه وایي؟
کوشش روان دي چې زړو افغانیو او هم وخرل شي د لارې پیدا شي افغانستان بانک په اقداماتو لاس پورې کړی.
پکتیکا او خوست کې بیا زوروره زلزلہ شوه.
ما په نظر ده پس لرزنه ده، ما مخ کې ملي دي د مستقل ټکانونه دي. د سیمې او جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
امریکا وایي د هغو افغانانو د اسناد او غم خوري چې هلته یې پناه غوښته. او اوکراین کې د روسیې د یرغل دوام اروپای ټولنې کې افتا تازه ډاډ ورکړي.
اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. په هیواد کې د افغاني د زړو بانک نوټونو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو خبر ورکوي. په هرات کې پرون د تیلو او غازو د پلور او پیر کاروبار لدې کبله زیانمن شو. اول مورز د دې خار د صرافانو ټولنې هم اعتراضونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
هرات د هیواد روستای ولایت دی چې پرون پکې د تیلو او گاز د پلور او پیر بازار د افغانۍ د زړو بانک نوټونو پر وړاندې د اعتراض په دود وزندید او لدې یو ورځ مخکې د هرات د صرافانو ټولنې په همدې دلیل په اعتراض لاس پورې کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی مجاهد د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو پلان لري کنه په ځواب کې وویل
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي. کوشش روان دی چې زړو افغانانو او غم وخوړل شي او بدیل لارو ته پیدا شي. حالی زلی روان دی وخت کوس پوهی سی وګام نه د عملی اخیستل شو. حالی زلی روان دی ان شاء الله دا ستونزه موږ درکو. افغانستان بانک په دې مورد باندې په اقداماتو لاس پورې کړی.
کورنیو رسنیو او له هغې ډلې 800 ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هرات د تیلو او ګاز ټولنې په بازارونو کې د زړو پیسو د زیاتېدو په اعتراض کې خپل فعالیت درولی دی او د یکشنبې په ورځ پژواک خبري اژانس د همدې ستونزې له کبله د هرات ښار د صرافانو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور ورکړ. صرافان وایي چې میلیونونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه چې نور د کارولو نه دي ورسره پاتې دي. لدې مخکې د کابل د شاهزاده سرای صرافانو او عامو افغانانو هم د افغانۍ د بانک نوټونو د زړښت په برخه کې شکایتونه له ازادۍ راډیو سره شریک کړي وو. دوی ویل چې د افغانۍ بانک نوټونه هم زاړه شوي چې نور په بازارونو کې د چلند وړ نه دي. صرافان او دکاندارن په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه هم د پام وړ بولي او د طالبانو له حکومت غوړي چې یا د افغانستان بانک له زیرمو افغانۍ د چلند لپاره بازار ته راوباسي او یا نوي بانک نوټونه چاپ کړي. د راپورونو له مخې پخوانی حکومت د افغانۍ بانک نوټونه په جرمني، فرانسا، برتانیا او پولند کې چاپول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه څه وخت او په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې پرون یو ځل بیا د پکتیکا او خوست یو شمیر سیمې زورورې زلزلې لرزولې دي. د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو په زلزله کې د ټپیانو خبره شوې. د پکتیکا، گیان او برمل ولسوالۍ کې هغه کورونه یو مخ نړیدلی چې په خوانی زلزلو کې وران شوی یا یو څه ویجاړ شوی وو. دا چې په سیمه کې څه روان دي، د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله اسمت دا مهال له خرنې نه سټډیو ته وصل شوی دی. اسمت صاحب، ستړي مشي، تاسو پرون سیمې ته تللي وی، له رسنیو سره مو خبرې کړې وې، څه د وروستۍ وضعیت د زلزلې له امله پرون چې شوې د ټپیانو شمیر معلوم دی؟
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ټول اوریدونکو ته بلې صاحب، مونږ پرون خپل سیمې ته تللي او سهم له نږدې کتللی. مونږ د تک هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. خو بیا په همدغه جریان کې چې مونږ سفر درلود له ګیان نه برمل ته، زلزله شوې وه، خو مونږ موټر کې په زلزله پوه نه شولو. وروسته راته راپور راغی چې و تنو ټپیانو بیا بېګا تر ماخوستانه پورې مونږ ټپیان دیارلس تنو ته ورسېدو، چې له دیارلس تنو ټپیانو نه د مونږ دوه تنه ټپیان چې هغه شدید و هغه د ورګل شفاخانې ته انتقال شول. او زلزله یو ظلم نه وه، دوه ظلم نه وه. دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و. کنه
بلې، په خوست کې هم احساس شوی دغه پرونۍ زلزله. اسمت صاحب، څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی دا سیمه کتلې؟ ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډیر ورخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغه سي وضعیت ډیر بېساري غوندې بریښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه درغلی. البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیان یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکه چودلې دی بیګا، او لغنه چې موهيب او غغونه اوازونه راوتل غرونه غارم چودلې ده او د غرو لمنم چودلې دي پراخ پراخ درځونه کړې دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و؟ تاسو وایئ چې پرون مو ساحل نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
یوه خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم وو چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم وو. هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابینه لاړل، نو ټول کورونه اکثره کورونه ختم شوي دي. دا یې ګلۍ دي صحیح خو مکمل منطقه ختمه شوې ده. کوم کورونه چې دیوالونه ولاړو هغه هم چپه شوي دي، تاسې به یې ډوګانې لیدلې وي. او خلک مکمل په اضطراب او هغه کې ژوند کوي، په ویر او په ترس حالت کې ژوند کوي.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هغه هلته یې د بېګنۍ زلزلې او ترې راوروسته ټکانونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو بیا هم خراغلی، اوس هم راځو یو بل مطلب ته. و وړاندې به واورئ چې د پاکستان یو پلاوی کابل ته راغلی، له طالب چارواکو سره ګوري، خو ترې مخکې دا مطلب راخلو چې امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتنلیکونو څېړلو ته به لومړیتوب ورکړل شي چې په متحده ایالاتونو کې پناه غوښتې ده. د امریکا د حکومت جګپولو چارواکو په یوه آنلاین خبری غونډه کې همدار از د افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ. تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتنلیکونو د څېړنې بهیر به چټک سي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د حکومت چارواکو بیګا په یوه آنلاین غونډه کې چې ازادي راډیو ته هم د ګډون بلنه پکې ورکول شوې وه، وویل چې د دې غوښتنلیکونو د څېړنې چارې به له دې وروسته له پایله تر پایه د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترسره کیږي. دوی زیاته کړه چې د غوښتنلیکونو د څېړنې وخت به هم رالنډ سي. د چارواکو چې د نومونو د نشولو په شرط خبرې کولې، وویل شاوخوا 80,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لیږدول سوي دي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر سي. د دې چارواکو په وینا د امریکا اړوندو ادارو له دې ډلې له 1,000 زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو په پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې اوس مهال له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو اندازه همکاري شته، او په دې ترڅ کې د جون پر 9 او 10 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو د کتنې یادونه وکړه. د چارواکو همداراز ویل کار روان دی څو د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ له نیمایي برخې څخه افغانان ګټه پورته کړي. متحده ایالاتونو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر کنګل کړي، او وروسته د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12 د قربانیانو او نیمایي نورې دي له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې سي. د دې چارواکو په وینا امریکا د تیر کال له دوبي راهیسې چې جمهوریت وپرځېد او طالبان پر افغانستان واکمن سول، له افغانانو سره 15 میلیون ډالر بشري مرسته کړې او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له نړیوال بانک او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پاکستان یو جګپوړی پلاوی له افغانستانه د ډبرو د سکرو او نورو تجارتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره پرون کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دې پلاوی مشري د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت موین کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یکشنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یوه ورځ وځنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبې د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړ چې د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستانی پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
گفتگوهای بین دو تیم البته
د دوړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا ظهیر زیاته کړ چې د دوړو خواو په باسونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د څلورویشت ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستانی پلاوی کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوي وو چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستانی پلاوی کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان د افغانستان په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبري وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژي ته تقاضا زیاته شوې ده او د دې هیواد صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکره د کیفیت لپاره ډیر ښه دي او ارزانه تمامیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اروپای ټولنې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه کړې، خو په عین حال کې د دې ټولنې د غړو ترمنځ د نور یووالي غوښتنه کړې. له بلې خوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي تمه ده چې د اروپای ټولنې سفیران به په روانه اونۍ کې له روسیې د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیزونه هم تایید کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکراین سره د 500 میلیون یورو په ارزښت نوره پوځي مرسته اعلان کړه. د مرستې د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له دې هیواد سره د اروپایي ټولنې د ټولو مرستو کچه 2.5 میلیارد یورو ته لوړه کړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا پر خپل ټویټر د دې مرستې ستاینه وکړه، خو په عین حال کې د اروپایي ټولنې له 28 غړو هیوادونو څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه. ښاغلی کولیبا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وینا کې ویل چې اوکراین ته وسلې پر روسیې بندیزونه او له روسیې سره پر اوکراین د یرغل په خاطر حساب کتاب د ده اصلي غوښتنه ده. د هغه په وینا له دې دریو لارو په اروپا کې سوله راتلی شي او امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به د اوکراین له ملاتړ څخه لاس وانخلي. بورل په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو. دا جګړه دوام کوي او موږ به هم د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو.
ښاغلی بورل هغه انتقادونه په کلکه رد کړل چې وایي پر روسیې بندیزونه به د ګټې پر ځای توان وکړي او زیان به یې تر روسیې ډیر اروپایي ټولنې ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر همداراز وویل چې تمه ده د اروپایي ټولنې سفیران به د بندیزونو د اومې بستې په ترڅ کې په روانه اونۍ کې له روسیې د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیز هم تایید کړي. سره زر له انرژۍ وروسته د روسیې د صادراتو دوهم لوی قلم دی. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې تیره میاشت له روسیې څخه د سرو زرو پر وارداتو د بندیز ژمنه وکړه، ځکه دوی استدلال کوي چې روسیه د بندیزونو د اغیزو د کمولو لپاره د سرو زرو له صادراتو د خپلې پیسې د ارزښت د لوړولو په هدف کار اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به هم وړاندې واوري چې د قرغیزستان حکومت وایي 1500 افغان قرغیزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشتي قرغیزستان ته لیږدوي. خو تر دې راپور وړاندې راځي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د تازه خبرو شو تبصرو او مقالو سرلیکونه واورو دغه رسپانو ته ملالی بشیر کتنه کړي.
ل برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین رسپان لیکلي د طالبانو حکومت غواړي چې د مالیه وزارت ته ځینې کارکونکو ځای د هغوی ناری نخ پلوان ډکړي. رسپان لیکلي دغه شذینه کارکونکو ته دا خبره داسې محل سوي چې دوی له نږدې وکال راهیسې پر کور ناستې دي، خو یو کم اندازه معاش ورکول کېدی. د مالیه وزارت یو شمیر شذینه کارکونکو ګارډین ته ویلي د وزارت چارواکو ورته په تلیفون کې ویلي چې د کار بوج زیات دی نو باید پر ځای یې د کورنۍ یو بل نارینه غړی وګمارل سي. یوې کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي له دې وغوښتل سول چې دندې ته رانسي او د کورنۍ یو نارینه وزارت ته معرفي کړي. د مالیه وزارت بلې کارکونکي چې خپل نوم یې مریم یاد کړي هم ورته خبره کړې او ورځپاڼې ته ویلي له 15 کلونو راهیسې مالیه وزارت کې کار کوم، خو اوس د بشري سرچینو څانګې راته زنګ وهلی چې دندې ته مه راځه او یو نارینه یې پر ځای ګمارل کېږي. مریم چې په سوداګرۍ او مدیریت کې ماستری هم لري زیاته کړې دا نه پوهیږي چې څنګه په اسانه بل څوک خپلې دندې ته معرفي کړي. مریم ویلی لږ تر لږه شپېته ښځینه همکارانو ته یې زنګونه وهل سوي او ورته ویل سوي چې یو نارینه ورته معرفي کړي. ګارډین لیکلي دوی هڅه وکړه چې د طالبانو د دې خبرې جزئیات واخلي، خو وایي پوښتنې بې ځوابه پاتې سوي دي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی په اسلامي چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونو ته ژمن دي او ویلي دي چې د وخت په تیرېدو به یې دندې ته ور وغواړي. طالبانو ویلي دوی د روغتیايي برخې پوهنې، پاسپورت، ریاست او هوایي ډګرونو ښځینه کارکونکي دندو ته پرېښي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د زیږون پر مهال میندو او ماشومانو ته د کمزورو روغتیايي خدمتونو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې ده. د مطلب لیکوال د کابل لګړنګونی د یو ډک زیژنتون وضعیت انزور کړی او ویلې دی د ځای د کموالی لکبل پر وزنګو ډوله چې پرکټ درې زیژدلې ماشومان پراته وي. په دې مطلب کې د ډاکټرانو او روغتیايي سازمانونو په حواله لیکل سوي چې یو شمیر د نازک وضعیت امیندواري شذي د تجهیزاتو د کمښت لکبل ساور کوي. وروسته د روغتیايي کارکونکو په حواله لیکل سوي چې د لوږې لکبل اکثره میندې له وخت مخکې او په کم وزن سره ولادت کوي چې روغتیا پالانو ته کار سخت کړی دی. په خاطر دې بیا روغتیايي مسؤلانو ویلي وو چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له روغتیايي برخې سره خپلې مرستې پیل کړي او وایي دا سکتور په ښه وضعیت کې دی.
خبری مجله ته غوږ یید. قرغیزستان حکومت وایي 1500 افغان قرغیزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشت دي قرغیزستان ته لیږدوي او هلته به د ژوند امکانات ورته برابر کړي. د قرغیزستان د حکومت په وینا په پامیر کې میشت قرغیزیان د ژوند له لومړنیو امکاناتو بې برخې او له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه یې تکل کړی چې قرغیزستان ته یې ولیږدوي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. جزئیات یې په دې راپور کې وو.
د قرغیزستان د کار، ټولنیزو چارو او کډوالو وزیر خدای برګین بازربایوف د جولای په 15مه د دې هیواد په پلازمینې بشکیک کې یوې خبری غونډې ته ویلي پلان لري چې په راتلونکو دو کلونو کې په پامیر کې میشت قرغیز وګړي قرغیزستان ته انتقال کړي. هغه وویل دوی پلان لري چې له 2022 کال نه تر 2040 کال پورې په پامیر کې میشتې 400 قرغیزي کورنۍ قرغیزستان ته انتقال کړي او په دې خاطر بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې دوی ته د کورونو په جوړولو او د میشتېدو په نورو چارو به مصرف شي. د قرغیزستان چارواکي وایي په پامیر کې د میشتو قرغیزیانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او په افغانستان کې حاکمو حکومتونو د دوی لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. ښوونځي او روغتونونه نه لري، ځکه دوی اوس پلان لري چې خپلو همژبو ته په قرغیزستان کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې د واکمن حکومت لخوا د نه پاملرنې او د قرغیزستان حکومت له لوري د قرغیزیانو د لیک په اړه د طالبانو حکومت ویاندویانو انعام الله سمنګانی او احمد الله وسیق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قرغیزستان حکومت په 2018 کال کې 50 کورنۍ او په 2019 کال کې هم 50 قرغیزي کورنۍ له پامیر څخه قرغیزستان ته انتقال کړي وي، خو ویل کېږي چې ځینې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. په پامیر کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت له امله بریالي نه شو چې د قرغیزستان د حکومت د پریکړې په اړه د دې سیمې د اوسیدونکو نظر واخلو. دغه شان هڅه مو وکړه چې د قرغیزستان په نارین کې هم د میشتو افغان قرغیزانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا په پامیر کې یو شمېر میشتو افغان قرغیزانو ازادي راډیو ته ویلي وو دوی قرغیزستان ته په تا کې کومه ستونزه نه ویني، خو چې اقتصادي ستونزې ورپېښې نه شي. خو یو شمېر نور افغان قرغیزان چې اوس د قرغیزستان په نارین سیمه کې میشت دي، ازادي راډیو ته یې ویلي وو بله ستونزه نه لري، خو په لهجو کې ستونزه شته، ځکه افغان قرغیزیان په خپله ژبه کې دری کلمې لري او د قرغیزستان قرغیزیان روسي. د ازادي راډیو د قرغیزي سرویس د راپور پر بنسټ د پامیر د قرغیزیانو د انتقال په اړه په قرغیزستان کې دوه نظریې موجود دي. یو شمېر غواړي چې د پامیر وګړي قرغیزستان ته انتقال شي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې هملته په پامیر کې دوی ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې یو شمېر هندوان او سکان هم د هند حکومت لخوا له هغه وروسته یاد هېواد ته ولېږدول شول چې په کابل کې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. یو شمېر افغانان نورو هېوادونو ته د مذهبي او قومي لږکیو د لیک په اړه وایي چې دوی یوازې نه ځي، بلکې د افغانستان د فرهنګي تنوع ښکلا هم له ځان سره وړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر هغو اوریدونکو پیغامونه اورو چې موږ ته یې په واتس اپ شمېره پریښې دي. تر دغه پیغامونو وروسته د واتس اپ شمېره اعلانېږي، تاسو هم کولای شئ چې دا شمېره در سره ولیکئ او د ازادۍ رادیو پر خبرونو او یا مو د سیمه پر وضعیت موږ ته خپل نظرونه پرېږدئ.
ازادي راډیو ته ما دا پیغام ده، دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخی په داخل کو باندې غوړی اور زیار شي ګران کړو، دا باید دا ګمرک کم واخی ځان دا تنخواه شي دې تر روان دا ټول دا ګمرک دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې زه لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوی دي، او هر هغه څوک چې د پونتون فارغ وي یا فاکولټي ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډی او ډاکټرا یې کړي که یو بس ته امتحان ورکی هم نتیجه نه راځي، نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوی هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح ته مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د لمن د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منځ کې دا د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کې جوړ کار نه کوي، ته چې د غمو خوري زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غمو خوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مسجد الرسولی څخه سپرمسنیم خبر کوم. زما پیغام دا دی کومې مرستې چې د مسجد الرسولی ته راځي هغه هغه خلک ته رسیږي چې وایسته لري، هغه خلک ته نه رسیږي چې مسکینان وي در بدرۍ. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلک ته ورسیږي چې مسکینان او در بدرۍ باید پر وایستو ونه دی شسی. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، د خدای په امان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمېره ده 00420211421. شمېره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د ازادۍ رادیو د سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د سهار ونیمې بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکار سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.